وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، اجمل اند یم او د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې نن په لغمان او پکتیا ولایتونو کې په بیلابیلو چاودنو کې په لسګونو ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده چې ماشومان هم پکې دي. د طالبانو یو ویان تایید کړی ده چې ایران ته د خبرو د ایراني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره یو هیئت للی او دا مسله هم څېړو. نور رپورټونه به هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. کورنۍ خبرونه درته صفي الله ستانک ځای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پکتیا په څمکنیو کې نن لغرمی مخ کې په یوې انتحاري حمله کې یو لستنه وجل شوی او شاوخوا شل تنه ټپیان دي. په لغمان کې هم نن سهار د سړک د غاړې په یوې ماین چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه تنه غړي وجل شوي دي. اوس هم پوره خبرونه. د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې په یوې انتحاري حمله کې یولس تنه وژل شول او شل تنه نور هم ټپیان شول. د پکتیا امنی قمندان جنرال زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د څمکنیو په ښارګوټي کې وشوه چې د پیښې څلور وژل شوي د یو ښوونځي ماشومان دي، شپږ تنه عام خلک او یو تن یې پولیس دی. په دې پیښه کې شاوخوا شل تنه نور هم ټپیان دي. له بلې خوا یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل حمله په بهرنیو ځواکونو شوې، عسکری پکې وژلې او پنځه نورې ټپیان دي. ایساف ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. عام خلک بیا د نږدې دیرشو کسانو د ژوبلېدو خبره کوي او وایي چې کیدای شي تر دې هم د یادې پیښې تلفات زیات شي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا اووه بجې د لغمان د مرکز مهترلام په مربوطاتو کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه غړي ووژل شول. د والي ویان سرحدي ځواک ازادۍ راډیو ته وویل د دوی موټر پر یو ماین ور برابر سو. د ښاغلي ځواک په خبره دغه وژل شوي کسان سهار وختي له کوره د سوند بوټو په ټولولو پسې تللي وو چې کور ته د ستنېدو پر مهال د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي ماین پرې وچاودېد. نوموړي وویل په پیښه کې څلور ښځې، دوه کوچنیان او یو موټر چلوونکی وژل شوي دي. د کندهار سیمه ایز مسولین وایي د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې ایساف ځواکونو پر ماین پاکوونکو بمبار کړی او یو تن یې پکې وژلی دی. د کندهار د والي ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ایساف نن سهار د پنجوایي ولسوالۍ په زنګاوات سیمه کې د ماین پاکانو پر یوې خیمې په دې ګمان چې طالبان به پکې وي بمبار کړی. ښاغلی فیصل وایي دغه هوایي حمله یوه تېروتنه وه او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. ایساف ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نورستان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په برګي مټال ولسوالۍ کې نن سهار وسلوالو مخالفینو حمله کړې او لا هم دوام لري. د نورستان د والي ویاند ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلوالو مخالفینو ډیره برخه پاکستانیان دي.
د برګي مټال په ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو برید و چې په دې کې ډیری پاکستاني طالبان دي. په دې پیښه کې یو تن ملي پولیس شهید شوی دی او یو تن ټپي شوی. اوس هم ادامه لري.
نوموړی وایي په دې جګړه کې وسلوال مخالفین هم وژل شوي خو د پاړه کره شمیر یاد نه کړه. په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه هم د وسلوال مخالفینو د دغه ډول ګروپي حملو راپورونه ورکړل شول چې په ځینو ځایونو کې بهرانیان هم ورسره دي. کورنۍ خبرونه همدلته ختمیږي. بهرنۍ خبرونه به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر ترکانو ژغ کړی چې د داسې مظاهرو تر اغېز دې نه راځي چې د یې پراپر سختریزو اسلام پاله راچوي. د ترکیه صدر اعظم نن په استانبول کې تر پرله پسې درې ورځې اعتراضي مظاهرو ورسته دا خبرې کړې. په تیرو څو ورځو کې په انقره، استانبول او د ترکیه په یو شمېر نورو ښارونو کې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار اخیستی. د زرهاو مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې روانې وې. مظاهرې د استانبول په زړه کې د تقسیم چوک ته په مخامخ پارک کې د ونو د پریکولو د پلان پر ضد پیل شوې. ویل سوي چې تېره شپه د پولیسو او هغو مظاهره کوونکو ترمنځ چې غوښتل یې په استانبول کې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دفتر خواته ورشي نشته سوي دي. اعتراض کوونکو د رجب طیب اردوغان پر اسلام پالي حکومت تور لګولې چې له واکه ناوړه استفاده کوي. یو شمېر اعتراض کوونکو چې په لارو کې د موانو جوړولو هڅه کوله د پولیسو لخوا په اوښکې بهونکي ګاز شتل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه او د ناټو تړون د ترکیې پر حکومت چغ کړی چې د اعتراض کوونکو په وړاندې لزغمه کار واخلي. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران او په لبنان کې د شیعهګانو ډله حزب الله د سوریه په چارو کې څرګنده مداخله کوي. د بحرین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال غنایم البونین پرون د خلیج د همکاریو شورا غونډې ته وویل دا وای موږ حزب الله ته دا واضح پیغام لرو چې کچیر داسې مداخله دوام وکړي د خلیج د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنې زیات شي نو د خلیج هیوادونه به د حزب الله د خوړو او د هغوی د نورو ملګرو پر ضد ځانګړې لارې چارې غوره کړي. د بحرین د بحرنوی چارو د وزارت مرستیال وویل چې د حزب الله ډله د سوریه په بحران کې په زغر ده برخه لري د سوریه له خاورې د جګړې د میدان په توګه کار اخلي او د هغه هیواد د زرهاو اوسیدونکو د وژل کېدو سبب ګرځي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف او د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو په استانه کې سره وکتل او پر دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې کړې. نظربایف نن په استانه کې خبریالانو ته وویل چې د اروپایي اتحادیې او قزاقستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د تړون موده د بشپړېدو په حال کې ده نو د نوې موافقې په اړه هم خبرې شوې دي. د قزاقستان ولسمشر د اروپایي کمیسیون له مشر سره پر دې غږېدلی چې په ځانګړو شرایطو برابرو قزاقانو ته د اروپا د ویزې اخیستل اسان شي او د تجارت په نړیوال سازمان کې د دې هیواد پر غړیتوب هم بحث شوی. د ولسمشر نظربایف په وینا له روسیا او بیلاروس سره د ګمرکونو په اتحادیه کې د قزاقستان ګډون باید د اروپایي اتحادیې د غړو په ګډون له نورو هیوادونو سره د دې هیواد د اقتصادي همکاریو لپاره خنډ نه وي. نن به په امریکا کې د هغه عسکر محاکمه کېږي چې د ویکیلیکس لیکس ویبپاڼې ته د سري معلوماتو په ورکولو تورندی او ویل کېږي چې د داسې پټو اسنادو افشا کېدل د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. براډلی مینینګ 15 کلن دی چې د ویکیلیکس ویبپاڼې ته د امریکا د حکومت د سلګونو زره پټو اسنادو په ورکولو تورندی. دی به واشنګټن ته نږدې د امریکا پوځي محکمې ته حاضر سي او د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې په عمر قید محکومېدلی سي. براډلی مینینګ په څو مواردو کې ځان ګرم ګڼي خو تر ټولو جدي تور یې رد کړی چې هغه د امریکا له دښمنانو سره همکاري ده. براډلی مینینګ چې له تیرو درې کلونو راهیسې په توقیف کې دی وایي د یوازې غوښتل چې د امریکا د پوځي فعالیتونو او د پالیسیو په اړه بحثونه وشي. له چین رسیدلي خبرونه وایي چې د دې هیواد په شمال ختیځه برخه کې د چرګانو د غوښې د پروسس کولو په یوه کارخانه کې اور لګېدلی او 112 تنه مړه شوي دي. دولتي رسنۍ وایي دغه اور د چین د جیلین ایالت کې په یوه کارخانه کې په سیمه ییز وخت نن سهار 6:30 بجې ولګېد او هغه مهال لشتلجه 300 تنه په سیمه کې موجود وو. په پیښه کې 15 تنه زخمیان شوي دي. راپورونه وایي چې اور شاید برېښنا د شارټي له کبله لګېدلې وي. او د ایران د فضایي ادارې مشر حمید فضلی پرون په تهران کې د چین له مرکزی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې تر 2000 میلادي کال مخکې فضا ته د انسان د استولو پلان لري. فضلی وویل چې پر دغه مسله باندې له تخنیکي اړخه کار پیل شوی. ایران سبو د مخکې و بيزو فضا ته استولې و. دا و خبرونه.
خبرنامو له آزادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وګورئ چې نن یو لس بجې د پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوالۍ په خرګوټي کې ځانمرګ برید شوی چې پکې د خونځي لستنه ماشومان او یو تن سیمه ییز پولیس وژل شوی او یو تن سیمه ییز پولیس په ګډون شپاړستنه نور ټپیان دي. همدارنګ به مو په لغمان کې لاغه چاودنې خبر کو چې د یوې کورنۍ وتنه غړي وژل. وسلوالو طالبانو تایید کړی چې خپل یو حیات د درې ورځنیو خبرو لپاره ایران ته استولې. په دې اړه پر ریپورت سربیره پر همدې موضوع د سولې د عالی شورا له یو غړي سره مرکام درته وړاندې کوو. د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستاني طالبانو شاوخوا زر کسان افغانستان ته ورغلي او د افغانستان د طالبانو په همکاري تورستي فعالیتونه کوي. دا موضوع هم څیړو. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې ځوان فکر پروګرام مه هېروئ. دوستانو راپورونه وایي چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ کې یو ځانمرګ برید شوی چې پکې د خونځي لستنه ماشومان او یو تن سیمه ییز پولیس وژل شوی او ګڼ نور کسان ټپیان دي چې په ټپیانو کې هم د خونځي زده کوونکي او ملکیان شامل دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال داوود تپان را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د دغه پیښې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
انسرزم په خپل ور د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا اوس د پټمکنی ولسوالۍ کې په کوم ځای کې ځانمرګ شوی دا ځانګړی سیمه چې بریده پکې کړی دا هغه ځای کې هغه ټوټې د موټرو سي پرتې دي شیشې پرتې دي دلته زراغله مومل دلته ساحه سي لګ دي او ردن کوله واځي کو دلته خوانځي په څنګه کې امنیت کومندانی دی ولسوالۍ او ولسوالۍ وداني د دې په منځ کې بریټ سوي د خار ته ننوتونکو لارې پر سر باندې دا په دا بریټ په داسې مال کې سوي چې خوندینه د کوونکو را رخصت شوی دي موږ په رختون کې لز د کوو هغه د کوونکو سره شپیان و دي سره خبرې وکړي ویل دلته بهرني ځواکونه موږ را رخصت شوی بهرني ځواکونه راتلل موږ په ځان پوه نه شو 14 نوښه او موږ په داسې حالت کې موږ رختون ته لاړو روختون کې ډاکټر چې کومې خبرې کولې د روختون مشر ډاکټر قادر خان اشرفي هغه ویل چې تر دې مهاله دوی ته 14 ټپیان ورغلل ځینې ټپیان دوی خوست ته لېږلي دي د خوست بهرنۍ ځواکونو روختون ته یې لاستولې دي ځې مرکز ګردیز ترې پر کړې دي اوس دا خبرې هم اورېدل کېږي چې په تمکنو کې یو ځانمرګې بریدګر ژوندی نیولی او یو محلي پولیسو په ډز وژلی ده.
د مړو وژل شوو کسانو د شمیر په اړه څه معلومات نه لري؟
د انځر د مړو وژل شوو په اړه هغه د زلمي وریاخیل خبره ده تر اوسه پورې چې موږ سره کره خبره ده چې وایي چې 12 کسه وژل شوي لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه او ټپیانو شپې تر 15 اوړي ځکه دلته په شخصي کلینیکونو کې دي او ځینې
ډېره مننه کوو تپان صاحب د تاسو د تاسو غږ موږ ته نه راځي. که لنډ راته دا ووایي چې تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا اخیستی او که نه؟
تر دې مهاله وسلوالو څه نه دي ویلي د پېښې مسؤلیت د هېچا هم نه ده اخیستی کوم وسلوالې ډلې یا کوم بل لوري.
مننه درنه کوو. کور مو ودان داود تپانو چې د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ کې د پېښې له سیمه د ننني ځانمرګې برید حال راکوو چې ویل کېږي تر 12 زیات د ښوونځي ماشومان او یو پولیس پکې وژل شوي او همدارنګه ګڼ نور ملکي خلک چې دوی کې هم ماشومان شامل دي ټپیان شوي دي. اخوانن سهار وختي په لغمان کې پر یو ملکي موټر د ماین چاودنه شوي چې د یوې کورنۍ وطن غړي وژلي. په دې اړه به له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواري نه واورو.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د دوشنبه په سهار شاوخوا 9 بجې د لغمان مرکز اړوند د حکیم آباد خورته نږدې سیمه کې پر یو ملکي موټر د سړک تر غاړې د مین چاودنه شوي. د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په یاد موټر کې د یوې کورنۍ و تنه غړي سپاره وو چې په چاودنه کې ټول وژل شوي دي.
د حکیم آباد خورته نږدې د ملکیانو په یو موټر باندې د سړک د غاړې یو مین چې د مخالف وسلوال لوري ځای پر ځای شوی و چاودلې چې له امله یې څلور مېرمنې دوه ماشومان او یو تن ډریور په شهادت رسېدلي دي. لغمان والي ډاکټر فضلالله مجددي په دغه ویرجنه پیښه باندې خپله ژوره خواشیني څرګندوي.
د ځواک په خبره دغه وژل شوي کسان سهار وختي له کوره د سوخت د بوټو په ټولولو پسې تللي وو چې کور ته د ستنېدو پر مهال پرې ماین الوتی. د یادې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. بل لور ته د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو پر مټ د لغمان مرکز اړوند د حکیم آباد، نوري او ګلارام په سیمو کې د مخالفو وسلوالو پر وړاندې چانیز عملیات هم نن سهار وختي پیل شوي. سرحدي ځواک وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو د انجینرۍ د ټیم له لوري تر دې دمه 2 مینونه کشف او خنثی شوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
وسلوالو طالبانو تایید کړی چې خپل یو هیئت د درې ورځنیو خبرو لپاره ایران ته استولې. ویل کېږي چې په دې هیئت کې د طالبانو د سیاسي برخې مشران شامل دي. په دې اړه احمد تکل په یو رپورت کې نور تفصیل وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی نن رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې تایید کړ چې طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې له ایراني چارواکو سره کتلي او خبرې کړې دي. احمدی وویل چې د طالبانو استازو په تهران کې په یو مذهبي کانفرنس کې ګډون وکړ. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې تهران ته د طالبانو د استازو د سفر د راپورونو په اړه له ایران سره تماسونه نیولې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت به په دې اړه د ایراني چارواکو له وضاحت پرته څه ونه وایي.
د دې راپور د صحت او شخم د تثبیت لپاره د ایران دولت سره موږ په تماس کې یو او تماس کې کیږو ورسره. نو د دې نه مخکې چې موږ د ایران د رسمي مراجعونه څه واورو په دې اړه باندې د اضافي تفسیر کول مناسبه نه ده.
د ایران یو خبري اژانس د شنبه پر ورځ راپور ورکړ چې تهران د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. ویل شوی چې په پلاوی کې د طالبانو د قطر د دفتر غړي هم شامل دي چې مشري طیب آغا کوي. د طالبانو استازو له دې مخکې هم په جاپان او بیا په فرانسا کې د حکومتونو او ټولنو په بلنه په نړیوالو غونډو کې ګډون کړی. همدارز ویل کیږي چې د افغان حکومت له پرله پسې انکار سره سره طالبان په قطر کې استازي لري، خو ایران ته د طالب قومندانانو سفر یو څه حیرانوونکی خبر دی، ځکه طالبانو چې د ایران له سیال سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري، هم د خپل واکمنۍ پر مهال او هم وروسته تل ایران سره د دښمنۍ اړیکې پاللې دي. قاری یوسف احمدی وای د طالبانو سیاسي څنګه په نړیوالو غونډو کې د ګډون هرکلای کوي. خو راځي د سیاسي چارو د کارپو وحید مجدل خلی وورو چې په دې کې د ایران هدف څه دی.
ایران اوس په دې متهم دی چې په سوریه کې د یو شیعه رژیم لپاره جنگیږي او هغه سره مرسته کوي. ایران غواړي عالم اسلام ته دا وښيي چې مونږ سنی ګروپونو سره چې امریکا سره په ډګر کې دي هغوی سره هم مرسته کوو. زمونږ هدف مذهبي نه دی، بلکې د امریکا سره کوم ګروپونه چې مخالفت لري مونږ هغوی سره مرسته کوو چې د امریکا تر فشار لاندې دي. بله مسله دا ده چې ایران غواړي چې امریکا ته وښيي چې هغه چې تاسو په مونږ باندې فشارونه واردوي مونږ هم کولای شو چې د تقابل فشار په تاسو باندې تحمیل کړو او په افغانستان کې تاسو ته مشکلات ایجاد کړو.
خغلی مجدا په دې اړه چې ایران په افغانستان کې د سولې په هڅو کې کومه ونډه لوبولای شي وایي د افغانستان ګاونډیان لکه څنګه چې د افغانستان په نام نه یو کې رول لرلای شي په دې هیواد کې د سولې په ټینګښت کې هم ستره ونډه ترسره کولای شي. ځینې نور څارونکي وایي تهران ته د طالبانو د سیاسي استازو سفر کوي چې ایرانی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیمه ییز منځګړي د رول لوبولو ته لیوال دي.
و موردل چې طالب وای ان تایید کړی چې یو آیت په درې ورځنی سفر د ایرانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تهران ته تللی وو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي تهران ته د طالبانو د یو استازي د سفر د هدف په اړه تر اوسه معلومات نه لري. طالبانو د یوې مطبوعاتي اعلامې په خبرولو سره دا تایید کړی. زموږ همکار احمد زبیر شمن د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو له سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دا سفر څنګه ارزیابي کوي. ښاغلی قاسم یار وایي
تر اوس پورې ټول معلومات موږ سره نشته چې مقصد او منظور د دا سفر به څه شی دی. او تر اوس پورې خو تاسو پوهیږئ چې د ایران حکومت یعنی مدام دا ویلی دی چې موږ د سولې او د ملي پخلاینه پروسه د افغانانو په رهبری او د افغانانو په مالکیت تاییدو او ملاتړ کوو. خو بیا یعنی زه دا وایم چې ډیر وخت دی چې مونږ کولای شو یو واقع بینانه تبصره ور باندې وکړو.
قاسم یار صاحب د افغانستان حکومت تل ویلي چې د سولې هڅې باید د افغانستان د حکومت په مشري یا د افغانانو په مشري په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت هم نه د خبر تاسو هم نه خبر ایران طالبانو ته بلنه ورکړې او د غوی خپل ویل ته تهران ته تللی ده. د تاسو څنګه ارزوي په داسې حالت کې د سفر؟
مونږ دا وایو چې د ایران حکومت تر اوس پورې خپل رسمي معلومات نه دی وړاندې کړی چې منظور د دا سفر څه شی دی. او د بل خوا زه فکر کوم چې چیرې یعنی دا سفر دا معنا ولري چې ایران غواړي چې د یو اسلامي حکومت او یو ګاونډی چې افغانستان سره ډېر اړیکې فرهنګ دین او په ژبه کې هم څه اشتراکات وجود لري او دا ثابت وکي چې مونږ یو اسلامي هیواد کوشش دا کوو چې زمينه برابر کوو او مرسته کوو چې د سولې د عالی شورا ترمنځ او د طالبان رهبری ترمنځ نیغ په نیغ مذاکره به شروع وشي.
قاسم یار صاحب تاسو ویل چې تر اوسه معلومات نه لري څنګه د سولې علي شورا په پلان کې لري چې له ایران وضاحت غواړي د سفر په اړه.
زه فکر کوم چې په طبيعي توګه هم په یو دوه ورځ کې یعنی ماهیت د دا سفر او اهداف او مقاصد روشانه بشي او معلومات ممکن پیدا شي چې واقع بینانه یو تبصره به وکړو تر اوس پورې.
او قاسم یار صاحب، کچیر مونږ له دې سفر نه تیر سو، په مجموع کې د طالبانو د ایران نږدېوالی، کچیر پاینده کې هم داسې څه حرکات وشي چې طالبان ایران ته نږدې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟ د افغانستان په ګټه، د دولت په ګټه بولئ او که په تاوان؟
مونږ هغه شی د خپل په ګټه وینو چې په عملي توګه د سولې او ملي پخلاینه د پروسې پیاوړتیا او ملاتړ به ورسره وي، او که چیرې دا کومه دخالت بنه غونه وکړي مونږ هغه خو نه تاییدوو.
محمد اسماعیل قاسم یار چې د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دی، له د سره مو د ازادۍ راډیو مرکه واورېده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو اورئ.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستاني طالبانو شاوخوا زر کسه افغانستان ته ورغلي او د افغانستان د طالبانو په همکارۍ تروریستي فعالیتونه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې یو شمېر وسلوالو ډلو فعالیتونه د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ خوباله. قاسم سولمل نور تفصیل وړاندې کوي.
بله انسب لکڅنګ شتا سوېله صدیق صدیقی د کورونی چارو وزارت ویان نن په خبری کانفرنس کې څرګنده کړ چې شاوخوا د پاکستان د تحریک طالبان شاوخوا زر وسلوال د افغاني طالبانو په همکاري افغانستان ته راغلي، ترڅو د پوینا د انتقال د امنیت د انتقال پروسه زیانمن کړي او ترڅنګ د افغانستان د انتخابات پروسه ته خنډ رامنځته کړي. د ویل چې کچیر د دې وسلوالو ډلو د دې ګروپونو مخونه نیول سي او په مرکزونو کې چې د پوینا د پولي اخواته دي اقدامونه سي د دوی د لمنځړول په برخه کې، نو دا نامنی به د افغانستان او سیمې او بلخره د ټول نړۍ په سطح پراخسي. د غرض شغل صدیقی په دې کانفرنس کې هغه ډلې ټپلې یاد کړي چې د پوینا د افغانستان امنیت لپاره ګواښ متوجه کوي. د په دې ډلو کې د طالبانو، د القاعده ډلې یاد کړه، حزب اسلامي یاد کړه، د حقانی شبکه یاد کړه او د غلاس بازي نور ډلې یاد کړه. د دې ترڅنګ صدیق صدیقی په دې کانفرنس کې پر کونړ او نورستان ولایتونو باندې د پاکستان د لوري د راکټي بریدونو مسله یاد کړه. ویل چې د افغانستان پر خاورې باندې، یعنی مستقیم د پاکستان د حکومت د خوا برید دی او د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. د ویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د دې کار د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. البته دغه بهرنی جنگیالی په ارتباط دغه مسله په خاصه توګه د پاکستانی کمیډلې چې د پاکستان د خوراستول کېږي، په روسي کې هم ځینی راپورونه خبره شوی چې روسي پېښې د میدان وردګو ده چې دلته د راپورونو لمخې شاوخوا 200 پاکستانی پوځیان او د دې هیواد د استخباراتي ادارې غړي د طالبانو په جامه کې په ځای پر ځای شوی دي، تر څو هلته امنیتي ګواښونه رامنځته کړي. او شغل صدیق ویل چې د طالبانو د دې اقدام هدف دا دی تر څو خپل حضور ښکاره کړي او دا وشي چې افغان ځواکونه نس کولای چې د دې ډلو ټپلو د فعالیتونو مخنیوي وکړي. خو د پوینا چې افغان ځواکونه توانیدل دي په وروستیو کې چې ځینې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي خپل فعالیت وشي او د دوی پر وړاندې وجنګیږي او د دوی د حملې، د وسلوالو د حملې ناکامه وبللې.
ډیره مننه قاسم سولمل. قاسم سولمل مننه درڅخه کوو. دوستانو، د ازادۍ رادیو خبريال قاسم سولمل و چې د کابل استډیو نه په مستقیمه توګه د کورنیو چارو د وزارت د ویان د نننیو څرګندونو حال راکو چې وای په زرګونو کسان چې پاکستانی طالبان هم پکې شامل دي افغانستان ته ورغلي او د افغانستان د طالبانو په همکارۍ په دې هیواد کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړه ایده ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. د مخابرات وزارت او کابل خاروالې په پام کې لري چې د کابل خار د کوڅو او کورونو د ادرسونو د جرموندنې لپاره یو منظم الکترونیکی سیستم جوړ کړي. دا چې دا سیستم به څه ډول کار کوي، خان محمد سیندې په اړه رپورټ راکوي.
دا لومړی ځل دی چې د کابل خار د کوڅو او کورونو ادرس موندنې ته د یو پرمختللي الکترونیکی سیستم د جوړولو عملی هڅه پیلېږي. د مخابرات وزیر وای په لومړي سر کې به د کابل خار یو بشپړ الکترونیکی نقشه ترتیب، د خار ټولې لارې، کوڅې او سړکونه به پکې په دقیقه توګه په نښه، او بیا به په انټرنیټي نظام کې شامل شي. د دې ګډې پروژې تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو د وزیر انجینیر امیرزی سنگین او کابل ښاروال انجینیر محمد یونس نواندیش ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلي سنگین د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې د کورونو، سړکونو او کوڅو د ادرس فهرست به د جی پی ایس سیستم له لارې په انټرنیټ کې ځای شي.
پروژه دوه برخې لري. یو انانوي سیستم دی، لوحې موجودې دي، هغه لوحې د شار ساحات چای خلکو ته، دوم پار سړک باندې یوه لوحه موجوده وي او د هر کور په سر یوه نمره موجوده وي. موږ غواړو چې ټولو سړکونو نومونو دپاره او د کورونو د نمرې دپاره او د لوحو دپاره یو استاندارد رامنځته کړو. د ادرس پیدا کولو کې د جی پی ایس سیستم ډېر ښه سهولت رامنځته کولی شي. څه شی چې موږ ضرورت لرو هغه دا ده چې باید د کابل یوه نقشه چې د همدې سیستم دپاره جوړه شوې وي هغه جوړه شي او بیا په موبایلونو او کمپیوټرونو او سیستمونو کې واچول شي.
ښاغلی سنگین وویل په دې پروژې به د دولت شاوخوا 15 میلیونه ډالره ولګېږي. مسؤلین وویل د کابل ښار څه باندې 80% ودانۍ که کورونه، دوکانونه یا لوړ پوړې ودانۍ دي پرته له پلانه جوړې شوي او د نفوسو شمیر هم څه باندې 15 میلیونو ته رسېدلی دی. د همدې له امله ضروري ده چې د ادرسونو مندلو ته یې پرمختللی او آسان سیستم جوړ شي. دوی وایي نشي ویلی چې دا پروژه به په څومره وخت کې بشپړه شي. کابل ښاروال انجینیر محمد یونس نواندیش وویل د کابل ښار له پراختیا سره جخت به د ادرسونو پروژه هم پلی کیږي.
دریجه ساحه پلانی و غیر پلانی نداره. ما پلانی و غیر پلانی همه را نمره گذاری خود کردیم.
دلته پلانی او غیر پلانی ساحه ځانګړی شوی نه ده. موږ به دواړه ساحې نمره گذاری کړو. د کابل ښار د نوي پلان لمخې پراختیا مومي. کومې ساحې چې د نوي پلان لمخې بدلیږي نمونه به یې خوندي او په نوي پلان کې به بیرته هماغه نمرې او ادرسونه ورکړل شي.
راپورونه وایي په تیرو څه باندې 12 کلونو کې د دولت په سلګونو زره جریبه ځمکه غصب شوې او په مختلفو سیمو کې پرې بې پلانه ودانۍ جوړې شوې دي. د ښاري پراختیا وزارت وایي د دوی ډېر پلانونه د ځمکې د غاصبینو د دعوو له امله ټکنی شوي دي. کارپوهان وایي پخوا تر دې هم دولت هڅه کړې چې د لارو او کوڅو د ادرسونو نومونې ته پروګرامونه ترتیب کړي خو دا کار تروسه نه دی شوی. خلک دا هم وایي اوس مهال په کابل ښار کې د بې پلانه ودانیو له امله د سیمو او کورونو موندل اسانه نه دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د مخابراتو وزارت او کابل ښاروالي په ګډه په یو داسې سیستم کار کوي چې د کابل ښار د ادرسونو د موندنې یو برېښنایي سیستم رامنځته کړي. په بلخ ولایت کې سوداګر شکایت کوي چې د مالیې وزارت له دوی سره له مشورې پرته پر وارداتي موادو مالیه او محصول زیات کړی. لطیف سحاق په خپل رپور کې د دوی شکایتونه راخیستي.
د بلخ ولایت یو شمیر ملي سوداګر د مرکزي دولت نه غواړي تر څو په وارداتي توکو باندې د محصول کچه بیرته راټیټه کړي. هغوی وایي په دې وروستیو کې د مالیې وزارت سوداګرو سره د مشورې پرته په نفتي توکو او تعمیراتي اشیاو باندې مالیه جیګه کړې. سوداګر وایي د محصول لوړېدا د دې سبب سوی چې یو شمیر زیات سوداګر خپل توکي محصول نه کړي او دا کار هغوی ته زیان رسولی. نه پریدی چې سوداګر کار وکړي. سوداګر غرو ته جیکسي او یا هم خپل سرمایه بهر ته ویسي. د مالیې وزارت کله موږ سره مشوره کړې چې محصول جیک کړی. کله چې 15% محصول لوړیږي په نورو ګمرکاتو کې دا نه تطبیقیږي. صرف په حیرتان بندر کې د سوداګرو نه اخیستل کیږي او د دې کار زیانونه غریبو خلکو ته رسیږي. سوداګر وایي د قانون په اساس کله چې د مالیې وزارت محصول لوړوي د سوداګرو استادو سره مشوره وکړي. اما اوس مهال د مالیې وزارت د غوی د مشورې نه پرته محصول لوړ کړی ده. هغوی وایي په نړیوالو نرخونو کې هیڅ راز بدلون راغلی نه ده او دا کار د هغوی د زیان سبب سوی. اما د بلخ ولایت د ګمرک چارواکي بیا وایي د مالیې وزارت د قانون په اساس هر کله چې د نړیوال بازارونو کې تغییرات رامنځته سي محصول لوړ او ټیټولی سي. د بلخ د ګمرک رئیس انجینر عبدالستار وایي په نفتي توکو او تعمیراتي سیخونو باندې مسئول د سوداګرو د مشورې نه وروسته لوړ سوی ده. کله چې افغانستان اړتیا لري چې خپل اقتصاد لوړ کړي نو په همدې اساس د مالیې وزارت هم غواړي چې په ځینو توکو باندې مسئول لوړ کړي تر څو وکولای سي د خپل مامورینو، پولیسو او ملي اردو سرتیرو معاشونه ورکړي. نو په همدې اساس د مالیې وزارت د خپل د عوایدو لوړېدا لپاره په ځینو توکو باندې مالیه لوړه کړې. ده دا لومړی ځل نه ده چې د بلخ ولایت ملي سوداګر شکایتونه کوي. هغوی څو میاشتې مخکې هم په ګمرکاتو کې د دوه ګونو پرېکړو نه شکایت کوه. د سوداګرو پوهان په نورو ګمرکاتو کې توکي په ارزانه بیه محصولیږي، اما په حیرتان بندر کې سوداګري ستوکو نه په لوړه کچه مالیه او محصول اخیستل کیږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. دوه نیمو بجو ته تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کوي.
نن له غرمې مخکې نږدې 12 بجې د پکتیا د څمکنیو پولیسو والی کې ځانمرګ حمله شوې چې په هغه کې د ښوونځي لس تنه زده کوونکي او یو سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د یو سیمه ایز پولیس په ګډون 14 تنه نور زخمیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. په دغه پیښه کې 2 تنه د ائتلافي قواو عسکر هم زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستاني او طالبانو لږ تر لږه زر تنه وسلوال افغانستان ته راغلي او د افغانستان د طالبانو په ګډون په تروریستي فعالیتونو کې برخه لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن یو خبري کانفرنس ته وویل چې د یو شمېر وسلوالو ډلو فعالیتونه د افغانستان د امنیت لپاره جدي تهدید دی. نن د لغمان په مرکز کې د یوې کورنۍ وغړي د ملکی خلکو وغړي د ماين په چاودنه کې وژل شوې دي. د رپورټونو پر اساس د ملکی خلکو یو موټر د سړک په غاړه په ماين لوتي چې د کسان په کې وژل شوې. د لغمان د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان سهار وختي د حکیم آباد خور سیمې ته نږدې د سون لپاره د لرګیو په ټولولو پسې وتلی وو. د پیش مسولیت چانه د یخستای. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن پر خپل خلکو ژغ وکړ چې د داسې مظاهرو تر اغیز لاندې دینه راځي چې د په وینا د اسلام پالو سختدري ځلخوا تنظیم شوې دي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف او د اروپایي کمیسیون مشر حوزه مانوئل باروسو په آستانه کې سره وکتل او د دواړو ترمنځ د اړیکو پر پراختیاي خبري وکړه. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران او په لبنان کې د شیعاګانو ډله حزب الله د سوریه په چارو کې سرګند مداخله کوي. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حزب الله ډله د سوریه په بحران کې په زغرده لاس لري او د زرهاو خلکو د وژل کېدو سبب ګرځي. او نن په امریکا کې د هغه عسكر محاکمه پیل سي چې د ویکیلیکس ویب پاڼې ته د سری معلوماتو په د ورکولو په تور لڅمو دي راهیسي سوالونه ورڅخه کېدل. دای برادلی مینینګ نومیږي، 25 کلن دی او واشنگټن ته نږدې به د امریکا پوځي محکمې ته حاضر سي.
دوستانو خبرونه مو له آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه او زموږ په نورو خبرونه کې د خبرو شو خبرونه او ریپورتونو په اړه نور تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. هلته کولای شئ تازه ویډیوګانې همدارنګه ریپورتونه او خبرونه له تصویرونو سره پیدا کړئ. د ویب پاڼې آدرس مو دی azadiradio.com یا azadiradio.org. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم شته چې په هغه سره تماس نیولای شئ. ونیس پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وتپان يم د ځوان فکر د نن ورځې موضوع مده په مدني فعالیتونو کې د ځوانانو ونده. د بحث ګډونوال مودي لیکوال او ژباړن عارف الله حق فرس، د مدني ټولنې یو تنفعال او د وختون کلتوري ټولنې غړی اسماعیل لاروی، او همدا ډول په پکتیا کې د مدني ټولنې یو تنفعال عبد الله مخلص. ټولو ته خیر اغلاست وایم او هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره پات. د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، زمونږ د نن ورځې دغه موضوع په درې برخو ویشل شوې. په لومړۍ برخه کې به په مدني ټولنه او مدني کارونو باندې خبرې وکړو. د ځوان فکر په دویمه برخه کې به د یادې موضوع د کار پر اغیزو بحث وکړو، او د خبرونې په دریمه برخه کې به د پکتیا مدني ټولنه د فعالیتونو د څرنګوالي ترڅنګ په دې هم وغږیږو چې په تیرو اتو کلونو کې دغو مدني ټولنو کومې لاسته راوړنې لرلې دي او څومره ستونزو سره مخ دي. په سر کې هم د مدني ټولنو په پیژندګلوۍ خبرې کوو. له اسماعیل لاروی څخه به پښتو مدني ټولنه څه ته ویلای شو؟
مدنیت یا خاریتوب چې موږ ورته وایو، د ټولنپوهنې د لوی عالم ابن خلدون په وینا باندې چې تمدن یا مدنیت د بشر اجتماعي ژوند دی، کله چې انسان ټولنیز ژوند غوره کړي، کله چې د انسانانو یو ټولنه یوه ډله په ټولنیزو کارونو باندې بوخته شي او ټولنیزې چارې په مخ باندې بیایي، نو دې ته موږ مدني ټولنه ویلی شو. او د ښاریتوب یا ګډ ژوند او ټولنیز ژوند ته موږ مدني ژوند ویلی شو.
کوم کارونو ته باید مدني ټولنه کې موږ او تاسې لومړیتوب ورکړو؟
مدني ټولنه لکه څرنګه مو چې مخکې یاده کړه، د ګډو کارونو یا ګډو فعالیتونو ته مدني فعالیتونه موږ ویلی شو. که چېرته د یوې ټولنې ټول غړي په همغږي سره د ستونزو د ورکاوي او د پرمختګونو د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې وکړي، نو دې ته موږ مدني فعالیتونه ویلی شو. هغه که په مطبوعاتي برخه کې وي، هغه که په علمي ساحه کې وي، هغه که په د ټولنې د نورو ستونزو د نورو پرمختګونو په برخه کې وي، خو هر هغه څه چې د ټول ټولنې لپاره وي هغه مدني فعالیتونه دي. او د دې مدني فعالیتونو لپاره د ټولنې د هر قشر هر فرد مسؤلیت لري، او هر فرد په دې برخه کې مسؤول ګڼل کېدای شي تر څو مدني فعالیت وکړي او د خپلې ټولنې د بهبود لپاره کار وکړي.
اکبر صاحب، تا ته راځو، تاسو په نظر مدني ټولنه یعنی څه، یا کوم کارونو ته مدني کارونه ویلی شو؟
لکه څنګه چې لاروي صاحب وویل، په د هر ډول پرمختګ لپاره په ټولنه کې همدارنګه د ستونزو د له منځه وړلو لپاره د خلکو او عامه ذهانو د رابیښولو په برخه کې ټول هغه څه چې یو ټولنه کوي هغه مدني ټولنه ده، او دغه فعالیتونه مدني فعالیتونه دي. په دې برخه کې دوی زیاتره مدني ټولنې باید له رسنیو نه کار واخلي، مثلا له چاپي رسنیو نه، چاپي برخه کې مثلا له نورو میډیا نه کار واخلي، همدارنګه غونډو جوړولو کې، د نورو هغه ټول فعالیتونو برخه کې چې د ولس اذهان پرې راویښېدلی شي، پوهاوی رسېدلی شي د خلکو غوږونو ته، د چارواکي خپلو تېروتنو ته متوجه کولی شي، او ټولې هغه لارې سنجولی شي چې ستونزې پرې له منځه وړل کېدای شي.
تاسې په نړۍ کې د داسې مدني فعالیتونو مثال ورکولی شي سی یغو دی تغییر راوستي؟
ورکه هم کنور د نور نړۍ تاریخ ته وګورو، زموږ د گاونډي هیوادونو تاریخ ته وګورو، په پاکستان کې، په هند کې، په نورو ډیرو ځایونو، په نور نړۍ کې، په اروپا او امریکا کې هم دغه ځوانان دي چې د مدني فعالیتونو له لارې نه یي حتی انقلابونه راوستي دي، ناسمې حکومتوالۍ چپ کړې دي، فساد په ضد باندې غټ غټ مبارزه کړې دي، نور ډیرو وټو ټولنیزو ناورینونو په ضد باندې مبارزه کړې دي، حتی خپلواکۍ لاسته راوړې دي، او بیخي خپل هیوادونه د پرمختګ پر لار روان کړي دي.
لاروی صاحب، تاسو راتوي په کوم هیوادونو کې مثالونه ورکولی شئ؟ لکه اکبر صاحب سی ویلې، مدني ټولنو فعالیتونو حتی حکومتونه چپ کړي دي، انقلابونه منځته راوستي.
د عربي نړۍ اوسنۍ جنګونه چې وګورو، اوسنۍ بدلونونه، تحولات چې وګورو، دا ټول د هغه چا لخوا نه رامنځته شوي دي چې هغوی مدني فعالانو، هغوی د ټولنیزو هلو ځلو په صورت کې په لیبیا کې هم بدلون راوست، همدا ډول اوس چې په سوریه کې کوم بدلون روان دی، دا ټول د مدني فعالیتونو د همغږي کېدو، د مدني فعالیتونو د زیاتېدو نتیجه ده چې هلته بدلونونه راځي. که څه هم دا بدلونونه ځینې زیانمن هم خیژي، خو هغه د بدلون فکر خلکو ته ورکوي، ورکول کېدل، او په یوه سیمه کې د ناسمې حکومتوالۍ، ناسم نظام په وړاندې د خلکو را بیدارېدل، د خلکو را پورته کېدل، او د یو بل غوره نظام لپاره هلې ځلې کول، دا موږ د مدني فعالیتونو په برخه کې بېلګې بللی شو. داسې که موږ وګورو په افغانستان کې هم اوس وکتل شي، په اکثرو سیمو کې ځوانان غونډې کوي د اداري فساد په وړاندې، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې هلې ځلې کوي، د ښې حکومتوالۍ د راوستو په برخه کې هلې ځلې کوي، چې دا زموږ د هیواد لپاره هم یو ښه راتلونکي زیری بللی شو.
مننه لاروی صاحب. مخلص صاحب، که ته راته وایې په مدني ټولنه کې یو ځوان پیس خپل کارونو یا رول ته په کومه سترګه ګوري؟
تپان صاحب، لکه څنګه لاروی صاحب چې وویلې، مدني ټولنه انقلابونه راوستي دي، د پاسیدیا د چارواکو د فساد په اړه ډیر بدلونونه راوستي دي. نو که چیرته ځوان غواړي چې دی پرمختګ وکړي او په ټولنه کې بدلون راولي، نو کولای شي چې یو ځوان په ټولنه کې ډیر ښه رول ولوبوي او خپل فعالیت وکړي، همدا د یوازینی د پرمختګ یا د بدلون لاره ده چې دی په مدني ټولنه کې ښه رول ولوبوي او کار وکړي او یو بدلون رامنځته کړي.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اوریدونکو، د نن ورځې موضوع مو ده په مدني فعالیتونو کې د ځوانانو ونډه. د بحث ګډونوال مو دي لیکوال او ژباړن عارف الله حق پرست، د مدني ټولنې یو تن فعال او د وختون کلتوري ټولنې غړی اسماعیل لاروی، او همدا ډول د مدني ټولنې یو بل فعال عبدالله مخلص. دوی په بحث کې برخه را سره لري. د بحث دویمه برخه ده. د ځوان فکر په دویمه برخه کې به د یادې موضوع د کار پر اغیزو بحث وکړو. په لومړي سر کې هم د عارف الله حق پرست نه پوښتو، د مدني ټولنې د کار اغیز په مستقیم او غیر مستقیم ډول په حکومتونو او ټولنه باندې کراته روښانه کړی.
په ټوله نړۍ کې کومو ګورو د نړۍ سیاسي تاریخ ته د اوسنیو نوي نظامونو چې په نړۍ کې کله راځي چې پیدا شوي دي، سیاسي خوځښتونه پیل شوي دي، د هر بدلون لپاره سیاسي ګوندونه راپورته شوي دي او بدلون راوستي دي، په ټاکنې ګټلې دي، خلکو ته خپل پیغام رسولی. نه بل دغه سیاسي بهیرونو کې زیاتره ونډه چې د همدغو ځوانانو هم او ځوانان چې هغه ټول مدنی فعالانو چې ورسته سیاست ته ورګډ شوي وو، سیاسي ګوندونه جوړ کړي وو، بیا یې لکه خپل هیواد له ناورینونو ژغورلی دی. د شلمې پیړۍ په پیل کې د باچا خان غورځنګ هم خپله د مدني فعالانو غورځنګ ورته ویلی شو، ځکه غړي ټول لیکوالان، شاعران او ادیبان وو او داسې خلکو چې رښتیا هم بدلون غوښته. په هند کې هم همداسې مثالونه دي. اوس یې لکه عربي صاحب چې د عربي نړۍ مثالونه وړاندې کړل، ټول پوه خلک دي، همدغه مدني فعالان دي، ځوانان دي، چې اغېز یې همدغه دی چې بالاخره یو وخت کې د دوی هڅې رنګ راوړي او هغه څه چې دوی غواړي او هغه څه چې لاسته راوړلي دوی د هېواد نیکمرغي بولي هغه په لاس راوړي.
زموږ په وطن کې د دې ډول فعالیتونو اغېز که په لنډو راته ووایي،
په تیرو کلونو کې له انقلاب نه پخوا په 1945 کلونو کې او لږ نه پخوا د ویښو زلمیانو ګوند چې په افغانستان کې رامنځته شو، د خپله یو ډېر ښه مدني فعالیت و چې په سیاسي فعالیت باندې و. دا په دې کې ټول غټ غټ لیکوالان، شاعران او د ادب ستوري وو چې د دې هېواد د ولسونو غم ورسره وو. دوی یعنی هم په رسنیز ډګر کې، هم په چاپي او نورو برخو کې، او همدارنګې په ادبي برخه کې، په علمي برخه کې دومره خدمت وکړ چې ډېر زیات لارویانې پیدا کړ، او د استبداد پر ضد یې چغه پورته کړه، د استبداد پر ضد یې غږ پورته کړ، د زورواکۍ په ضد باندې. او بالاخره که څه هم د دوی ګوند او د فعالیت د بهیر له منځه یوړل شو، خو بیا یې هم یوازې په شکلي بڼه له منځه ولاړ، په عملي بڼه باندې ډېر داسې خلک پیدا کړي چې تر نن پورې هغه بهیر روان دی.
مننه. لاروی صاحب، که ته خپل نظر راته څرګند کړي په دې برخه کې.
د بیان ازادي، د کار ازادي، دا هغه څه دي چې د مدني فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. او زموږ په هیواد کې هم په وروستۍ لسیزه کې چې کوم بدلونونه راغلي دي، کوم تحولات راغلي دي، یوه ګټه چې موږ کړې ده په تېرو ورځو کلونو کې هغه کېدای شي دا وي چې د نورو وختونو په پرتله باندې مدني فعالیتونه اضافه شوي دي. دلته سیاسي ګوندونه جوړ شوي دي، ځوانانو فرهنګي او ادبي هلې ځلې پیل کړې دي، همدا ډول محصلینو ټولنې جوړې کړې دي. په هره برخه کې حرکت یو تحرک رامنځته شوی ده، او د دې حرکت له مخې په ټولنیز ډول باندې دوی کار کوي. که په هره برخه کې موږ وګورو، مثلا د محصلانو ټولنې جوړې شوې دي، بله دا ټولنې جوړېدل یو مدني فعالیت دی. همدا ډول د لیکوالانو، شاعرانو ټولنې جوړې شوې دي. همدا ډول که سیاسي ګوندونو موږ وګورو، په سیاسي ګوندونو کې زموږ زیاتوالی راغلی دی، او زموږ د ټولنې اکثره افراد چې دي اوس د دې هڅه کوي چې په ټولنیز ارګان کې ځان داخل کړي، او د یو ټولنیز ارګان له مخې خپل فعالیتونه خلکو ته وښيي، او هغه څه چې د په زړه کې دي هغه ترسره کړي.
مننه لاروی صاحب. یوه بله پوښتنه چې دلته راولاړېږي، هغه دا ده، د مدني ټولنو په واسطه د ټولنې په مخ کې پراته خنډونه او هغه منفي دودونه یا ستونزې څنګه له منځه وړل کېدلی شي؟
دا چې دا یوه تکراري خبره ده چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، خو دا په ځای خبره هم ده، ځکه چې دلته دودونه، عقاید چې دي هغه تر اوسه پورې حکیم پاتې دي. په دې ټولنه کې هغه زاړه دودونه، زوړ کلتور او زوړ فرهنګ ماتول اسانه خبر نه ده، او په داسې یوه ټولنه کې چې زوړ فکر حکیم وي، هلته د نوي فکر ایجاد، د نوي فکر رشد، دا ډیره ګرانه خبر ده، او دلته اوږد مزل ته اړتیا ده. دلته لا هم موږ وګورو په هیواد کې، او په ځانګړي ډول په سویل ختیځو تکرا شو، دلته که وګورو لا هم زموږ په سیمو کې ملکان حکیمان دي، لا هم زمگا د کلیوالی سیستم د کلیوالی نظام د ملکانو او خانانو تر اغیز داندې ده. نو دلته لومړی سر کې خو همدا ملکی او خانی سیستم ملکی او خانی نظام د مدني ټولنې پر وړاندې خنډونه ایجاد کړي دي. ځوانان نه پرېږدي چې مدني فعالیتونه ترسره کړي او په مدني فعالیتونو کې برخه واخلي. دویم د امنیت خپله هر څه چې دي هغه په سوله او ټینګ امنیت کې په ښه ډول باندې ترسره کېدای شي. دا چې زموږ په سیمه زموږ په هیواد کې په بشپړ ډول باندې سوله او امنیت نشته، نو دا د مدني فعالیتونو د غونډو د ناستو د ورکشاپونو سیمینارونو د ځوانانو د راټولېدو او د نورو مدني فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه جوړوي. همدا نامني همدا د امن ترنګلی وجت د دې تر څنګ د دولت لخوا نه پاملرنه د مدني فعالیتونو ته چې کوم دا سمه ده چې موږ اوس ګورو چې بیان ازادي شته، د کار ازادي شته، خو بیا هم زموږ د بیان ازادي تر یو سیوري لاندې پاتې شوې ده. هغسې ازادي نه ده ورکړل شوې بیان ته، لکه څرنګه چې د خلکو غوښتنه ده. همدا ډول د کار ازادي کې وګورو، هر څوک چې په یو څوکۍ باندې مقررېږي د هغه په وړاندې اداري فساد یوه لویه ستونزه ده چې بیا هم زموږ مدني فعالیتونه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي. نو داسې ستونزې شته چې هم په دولت کې موجودې دي، هم په ولس کې موجودې دي. ولس هم د مدني فعالیتونو لپاره هغسې لیوالتیا نه ښیي لکه څرنګه چې اړینه ده. لکه څرنګه چې په نورو نړۍ کې د مدني فعالیتونو په برخه کې ولس ګډون کوي او ولس هغه څوک چې مدني فعالیتونه کوي هغه هڅوي، هغسې دلته د ولس او د خلکو هڅونه نشته. که موږ یوه اخبار چاپو یا مجله چاپو یا یوه رادیو جوړوو، کوم نشرات چې کوي د ولس لخوا نه هغسې حمایه نه کېږي لکه څرنګه چې اړینه وي، لکه څرنګه چې په نورو نړۍ کې کېږي. نو دا ډېرې ستونزې دي. دلته مدني حرکتونه مدني فعالیتونه نوي دي، نو اوږده مزل ته اړتیا ده تر څو د بریالیتوب سرحد ته ورسېږي.
مننه اکبر صاحب، ته راته ووایه لکه لاروي صاحب سوي ویلې چې دلته حاکم دودونه لا هم لمن نه دي وړل سوي، او مدني ټولنې فعالیتونه څنګه کوي سي له منځه یوسي هغه منفي دودونه سي دلته اوس هم سته؟
احتیاط مرکز څنګه چې لاروي صاحب ویل کله فساد او د امنیت له خرابتیا هغه خو ورته وګورو، هغه څه چې هغه نور کوم شیان چې زموږ د پرمختګ مخه ډب کړی دی، هغه هم دغه ناروا دودونه دي. د خلکو د فکر د سطح ټیټوالی دی چې په افغانستان کې د فکر د سطح ټیټوالی حاکم دی. مدني فعالان له دې لارې نه مبارزې ته دوی اړتیا لري، دوی مبارزه وکړي له دې سره چې د خلکو عامه ذهن لوړ کړي او ډېر داسې څه پرې ومني چې لا اوس هم دوی منلو ته تیار نه دي. په دې برخه کې دوی که څه هم دا ډېر ستونزمن کار دی، نو یو څه چې ته لاسته راوړي خامخا باید قرباني ورکړي. که خلک پتا باندې ټاپه لګوي، خلک تا ته بل نوم درکوي، خلک پتا پسې نه درېږي، ولې خپله مبارزه به بیا هم جاري ساتي؟ که هغه دې مثلا د لاریونونو له لارې نه وي، هغه د عامه غونډو له لارې نه وي، هغه کلیو بانډو ته د تګ له لارې نه وي، په چاپي او رسنیز ډګر کې د مبارزې له لارې نه وي، په ښوونیز ډګر کې وي، همدارنګه له چارواکو سره د ناستې له لارې نه وي، خو په هرې لارې نه چې کېدای شي د عامه ذهنو د لوړاوي لپاره دوی باید کار وکړي او قرباني ورکړي.
مننه مخلص صاحب، که مثالونه راته ووایي داسې دودونه منفي دودونه پکتیا کې تاسې وینئ چې هغه د ټولنې لپاره بد تمامېدلی سي؟
تپان صاحب، جنکۍ دي یا نجونې دي چې مکتبو ته نه لېږي، ښوونځیو ته نه لېږي، تعلیم نه پرې کوي، نو دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې شته چې هغه اوسه پورې لا هم شته او خلک ورسره لاس او ګرېوان دي او په ستونزه کې راګیر دي.
اکبر صاحب، ته هم که څه مثالونه لرې په دې برخه کې؟
اوس ګورو چې زموږ ټولنه لا هم لکه سل کاله پخوا په هغه لاره روانه ده چې سل کاله پخوا په کوم حالت کې دوی موقعیت لري. جنکیو تعلیم بیخی حتی اوس لا هم داخل دونه فکر نه لري چې جنکی لکه خونځه ته پریدي، او حتی ځینې ځینې خو د نارینه و تعلیم لا بد ګڼل کیږي. همدارنګه دولتي وظیفه ته اوس هم خلک په بد سترګه ګوري. یعنی امنیت خبره خو بیل ده چې دولتي وظیفه نشي کولای، په بد سترګه ګوري. که خو چې مامورین ته په بد سترګه کتل کېدل په کلیو باندې، نن هم هغه سي سپکه ګڼل کیږي. نور ځینې داسې کاروبارونه چې د خلکو د ژوند سطح لوړول شي په مالی لحاظ، نن هم هغه فکر له پښتانه ول سره شته چې هغه باید دیونه کې د پښتون د لپاره نه پیدا. داسې ډېر څه مثلا کسب ته په سپکه سترګه کتل کیږي. د ژوندانه په برخه کې نور ناوړه دودونه دي. د دې ټولو سره مدني فعالان مبارزه کولی شي په داسې طریقه باندې چې دوی باید دا له ځان شروع کړي خپل کورنۍ کې دا شی پله کې بیا ورو ورو خپل کلیو کې دا فکر خلکو ته ورسوي چې مثلا وزې مثلا خوونه او روزانه په نارینه او ښځینه باندې فرض دواړه باید تعلیم ترلاسه کړي لږ نه ورسته باید که په دې خپل دولت په هر چوکاټ کې دوی باید دنده اجرا کړي ځکه بل څوک نه راځي دولت لمده او خلکو جوړ دی دا خلک باید دا چلوي دوی چې ور داخل نه شي دولت چوکاټ ته او حکومت سم نه کړي بل څوک نشي ورته سمولای
مننه حق پر صاحب د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د نن ورځې موضوع مو د په مدني فعالیتونو کې د ځوانانو ونډه د باس دریم او وروستۍ برخه ده د باس ګډونوال مو دی لیکوال او ژباړن عارف الله حق پرست د مدني ټولنې او تن فعال او د وختون کلتوري ټولنې غړی اسماعیل لاروی هم دا ډول د مدني ټولنې فعال عبدالله مخلص دوی ته بیا هم په باس کې ښه راغلاست وایم په وروستۍ برخه کې به هم لاروی صاحب ته راسو په پکتیا کې د مدني ټولنو د کار او فعالیت د وضعیت په اړه کراته وغږیږي
د حساب په اړه باندې خو کوو یو په هر غونډه کې زموږ د مدني ټولنو فعالان وایي چې پکتیا کې 15-16 حتی تر 30 پورې مدني ټولنې فعالیت لري خو دا خو که موږ فعالیت وګورو هسې حساب دی یو کس هم راجک شوی دی ځان ته یوه ټولنه جوړه کړې ده خو په هغه پسې شاته کسان نسته د یوې ټولنې جوړېدو هڅه کړې ده او فعالیتونه ته کرا شو فعالیتونه ډېر په نشي حساب برابري نشي حساب برابر دي ځکه پکتیا کې که موږ وګورو ډېرې ستونزې موجودې دي د حکومتوالي په برخه کې موږ زیات ستونزې لرو اداري فساد په لویه کچه باندې موجود دی په پکتیا کې همدا ډول وزګاري که وګورو د تعلیم د سطحې ټیټوالی که وګورو لا هم په پکتیا کې داسې ولسوالۍ شته چې د ښوونځي نه یو کس زده کوونکی هم نه فارغېږي تر اوسه پورې داسې ولسوالۍ شته چې هغه د 12 فارغان نه لري نو دا د ژوند یو ډېر خراب وضعیت انځورګري زموږ کوي زموږ اکثره ځوانان وزګار ګرځي اوس که د ګردیز ښار څلور لارې ته لاړ شي هلته به سلګونه ځوانان وویني چې وزګار ناست وي د روزانی پیدا کولو په خاطر باندې د یوې ورځې مزدوري په خاطر باندې ناست وي خو دوی ته مزدوري نه پیدا کیږي او تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې یو حرکت مو نه دی لیدلی چې د اداري فساد په وړاندې دوی د مبارزې غږ راجې کړی وي یا د ښې حکومتوالۍ په راوستو کې غږ راپورته کړی وي یا په هغو سیمو کې چې ښوونځی نسته په هغو سیمو کې چې ښوونځي تړل شوي دي تړل کیږي د ښوونځي شاګردان شهیدانېږي د هغو په وړاندې یو غږ راپورته کړی وي چې دا ولې دلته معرف ته خلک نه پرېښودل کیږي ولې خلک زده کړې ته نه پرېښودل کیږي او ولې معرف هغه اسانتیاوې چې اړینې وي نه دي برابرې کړي په معرف کې ولې ستونزې موجودې دي همدا ډول د روغتیا په برخه کې وګورو نو په دې اړه باندې په هره برخه کې موږ بی حسابه بی اندازې ستونزې لرو خو هیڅ وخت هم موږ د مدني ټولنو فعالان نه دي لیدلي چې د خپلو ستونزو په وړاندې راپورته شوي دي او د خپلو ستونزو د هواري په اړه باندې فعالیت کړي موږ وګورو په پکتیا کې لوی لوی پروژې دي ترسره شوي دي مګر موږ ځوانان نه دي پرې خبر هغه پروژې داسې غلی تېرې شوي دي یا هغه پروژې چې پیسې ورته ځانګړې شوي دي بودیجه ورته ځانګړې شوې ده تر اوسه هیڅ نه ده کار پېښ شوی او د ځوانانو مدني ټولنې بېغوره ویده پاتې دي تر اوسه پورې دا 15-16 یا 22-23 دا مدني ټولنې یو کس هم نه دی راجک شوی چې د مچلغو بند په اړه باندې یو غږ راپورته کړی وي همدا ډول د ګردیز غزني د لویې لارې په اړه باندې غږ راپورته کړی وي چې دا لاره ولې نه جوړېږي هلته د خلکو کورونه وران شوي دي د خلکو باغونه وران شوي دي نورې په حکومت کې چې کومې ستونزې حکومتوالۍ کې خراب حکومتوالۍ دلته حاکمه ده اوس هم زموږ اکثره پرېکړې قومي مشران کوي ولې دلته محاکم د خلک مراجعه نه کوي ځکه مراجعه نه کوي دلته په لویه کچه فساد موجود ده په لویه کچه بې کفایتي موجوده ده د ولایت له مقامه ونیسه ان تر هغه ښکته ادارې پورې دلته په لویه کچه باندې بې کفایتي او غیر حکومتوالي موجوده د ځوانان د مدني ټولنې د فرهنګیان هغه څوک چې د مدني فعالیتونو دعوه کوي د مدني فعالان ځانونه بولي هغوی ته په کار ده چې داسې مسایل په سر باندې راپورته شي ولې د زدران میشتو درې ولسوالیو کې موږ فارغان نه لرو اوس پوهنتون ته لاړ شي که پوهنتون کې یو کس د زدران میشتو یا دوه کسه به وي یا به درې کسه وي له دې نه اضافه محصلین دوی نه لري نو په څه ډول باندې دوی ځانو ته د مدني ټولنو فعالان وایي دا ډېر د افسوس خبر ده او دلته که موږ د مدني ټولنو فعالیتونه وګورو ډېر د نشت حساب دي همدا ډول که د مطبوعاتو په برخه کې وګورو مطبوعات هم د پکتیا خپله موږ هم د مطبوعاتو سره کار کوو مطبوعاتي برخه کې کار کوو زما په شمول باندې دلته موږ مطبوعاتي برخه ته کار نه دی کړی د مطبوعاتي وضعیت هم پیکه غوندې ده او ډېر خړپړ غوندې دی لکه څرنګه چې اړینه وه د موږ د پکتیا د ستونزو په اړه باندې سم انعکاس ورکړو د ستونزو ته د نیمګړتیاو ته انعکاس ورکړو هغسې انعکاس نه دی ورکړی شوی نو په هر برخه کې دلته مدني ټولنه پر وړاندې وګد مزل پاتې دی او د وګد مزل ته کول وګدي مبارزې ته ضرورت لري.
مننه اکبر صاحب کتره ته وایي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی مدني ټولنه فعالیتونه ولې داسې کم رنګ دي؟
لکه څنګه چې عربي صاحب وویل په افغانستان کې نن سبا چې لکه د حکومت پر رامنځته کېدو سره لکه څنګه چې په هر بخش کې او په هر برخه کې خلک راپورته شول او ټولنې جوړې شوې سیاسي فعالیتونه زیات شول ټولنیز فعالیتونه زیات شول او مدني ټولنې جوړې شوې دا یو ډول سیالي جوړه شوه چې هر څوک باید په یو برخه کې په ونه یو برخه کې راڅرګند شي. مدني ټولنو په برخه کې هم که د هیواد په سطح پرېدو پکتیا ولایت راشو دلته هم همداسې یو سیالي جوړه شوه. هر څوک راووتل میدان ته چې باید خامخا د مدني فعال په نامه باندې ځان راڅرګند کړي مدني ټولنه ولري او دې لارې نه که پروژې ترلاسه کړل ترلاسه به کېږي په دولتي ریکارډونو کې هم سب ټویل نړیوالو این جی اوګانو سره نورو سره چې ګواکې به هغه لرم د مدني ټولنه لرم دا هغه د سیالۍ او د پیسو او نورو مقام د لاسته راوړلو یو حرص له خلکو سره چې هر چا مدني ټولنه جوړ کړولې. اصل کې دوی مدني ټولنه نه پیژندله نه په مدني ټولنې په تعریف پوهېدل نه د مدني فعالانو په وظیفو او دندو باندې پوهېدل یوازې نوم پورته کوه بس نور قرار کېنسل. اوس چې د عمل وخت راغلی دی ځکه د عمل هم نه تر سترګو کېږي چې اصلا دوی مدني ټولنه نه پیژندله غیر اهل کسان وو او داسې کسان وو چې یوازې د پیسو او د نوم او د مقام او د شهرت د لاسته راوړلو لپاره دا کار شروع کړی وو او دغه د مدني ټولنه جوړول یې هم د یو کاروبار د جوړولو په توګه باندې تعبیر کړی وو چې ګواکې دا یو ډول کاروبار جوړول دي. ځکه نو اوس په پکتیا کې موږ لکه عربي صاحب چې ویل دي دوی نه مدني فعالان نارې وایي چې 15 په شاوخوا کې مدني ټولنې دي ولې موږ فعالیت موږ د لسو ټولنو په شاوخوا کې هم نه وینو چې لسو ټولنو دا فعالیت کړی. نو خبره دا ده چې دا ټول یوازې په نامه جوړې شوې وي او که رښتیا هم د خلک دا مدني ټولنې خپل ځان ثابتول غواړي او باید د عمل ډګر ته راودانګي دغه ستونزې چې په دولت کې موجود دي دغه هیلې او دا غوښتنې چې ولس لري دا باید راپورته کړي له هرې هغې لارې نه چې مخکې بحث وکړو.
د ستونزو له منځه وړلو لپاره لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه او لاروي صاحب هم یادونه وکړه ګڼې مدني ټولنې سته ولې فعالیتونه یې نه لیدل کېږي د دومره ټولنو جوړښت څمانه لري
دا مدر ټول چې دا یوازې هغه یو سیالي و چې د خلکو ترمنځ تر سره شو او اوس هرڅه قرار په ځای پاتې دی ډېر د سړي ګوت پښمیر ټولنې به وي چې یو نیمه محلنې بدریا وغه په پر لپسې ډول چاپی هزار پکتیا کې وساره هم نوینم. نو دولت په کار دي چې په خپل د هرڅه غم مخري چې ولی په لومړي سر کې دمر په لوی شمیر کې مدني ټولنې جوړې شوې دولت راجستر هم کړي او صفاریتونه تر سره کوي دولتي ادارات چې دغه مدني ټولنو ثبت ورپورې اړوندې لکه د اطلاعات کل ریاست او نور هغه باید په دې برخه کې خپل اجرات وکړي او دغه تش په نامه داوی چې تش په نامه حرکتونه چې اعلان شوي دي چې داسې مدني ټولنې موږ لرو یا دومره فعالیتونه لرو دا هغه پوښتنه باید وشي چې دوی تر اوسه پورې څه فعالیتونه کړي دي ټولنې څومره راویښه کړې ده څومره د ستونزو د له منځه وړلو لپاره یې غږ پورته کړی او څومره یې د خلکو او د چارواکو خامۍ په ډاګه کړي دي او څومره یې په دې برخه کې نور فعالیتونه کړي دي.
بس وروستۍ برخه ده زه به لاروي صاحب ته راسم د مدني ټولنو د یو فعال په ستاسو سپارښتنه نه بسې په لندور ته وای
زما سپارښتنه به بیا هم دا وی چې مدني ټولنه دلته چې کوم فعالیت لري هغوی باید راپورته شي چې لومړی د علم د پیاوړتیا د پوهې د پوړاندې چې کوم ستونزې موجودې دي د هغو په اړه باندې فعالیت وکړي او هغه سیمې چې له علم څخه بې برخې دي هغه ماشومان چې زموږ بې علمه لویږي د هغوی لپاره د سواد د زده کړې زمینه برابره کړي د دې تر څنګ د روغتیا د په برخه کې باید کار وکړي بیا رغونې په برخه کې چې کومې نیمګړتیاوې ستونزې موجودې په دې اړه باید پورته شي د ښې حکومتوالۍ لپاره باید دوی کار وکړي د اداري فساد پر وړاندې باید مبارزه وکړي او هغه څه چې د مدنیت غوښتنه ده د تمدن غوښتنه ده هغه باید ترسره کړي.
فرص په پکتیا کې د مدني ټولنې لپاره به د سپارښتنه سي تاسو خپل یادونه وکړئ حتی تر څلوېښتو پورې تقریبا ټولنې موجودې دي ولې فعالیتونه هېڅ نشته.
لومړی خو دولت ته پکار دی چې په دې مدني ټولنو کې چې هغه کاره او ناکاره ثابتې کړي چې څومره کاره مدني ټولنې وي رښتینې کینی معنا سره د مدني ټولنې د پرختنی معنا سره د ټولنو غړي د مدني ټولنې د جوړولو لپاره راغلي شو او ټولې باید کارا او ناکارا سره ثابت کړي چې څومره خلک رښتیا په دې ډګر کې صادقانه او څومره حسي تش په نامه راپورته شوی. دا یو قدم کې هغه خلک چې ځنه صادق هم بولي وایي چې موږ رښتیا هم د فعالیت لپاره راپورته شوی د ټولنې د ویښول لپاره د ستونزو د منځه وړلو لپاره د ستونزو په مقابل کې د غږ پورته کولو لپاره هغوی باید خپل فعالیتونه ګړندي کړي هغه مهال نه چې دوی لرلي یا مجلې یا اخبارونه چې دوی ول چې مګي چاپو خو سی یو غنه هم په کال کې نو تاسو کی هغه باید بیرته چاپې شروع کی نور فعالیتونه غونډي چې دوی داوه کوي چې د مکړې دي او یې کو هغه باید غړندې کی او وې کړې غونډي او هغه نور فعالیتونه او دا نور د دې په دې ولایت کې چې څومره ستونزې دي او در دغه په ضد دغه پروتوکول لپاره باید راپورته شي هغه ستونزې چې پکې والی نن سبا لري
مخلص ستاسو نظر به سي په دې برخه
زما نظر دا د کومې ټولنې یا مدني ټولنې چې په پکتیا کې کار کوي هغه په داسې خلک شته چې هغو ته په بد نظر ګوري دوی په ګوندونو ورته پي ټولو مدني ټولنو او ټولو خلکو ته دا پکار ده چې خپله راجګ شي او فعالیت وکړي کار وکړي د پکتیا لپاره کار وکړي خلک سره یو ځای کړي دي لکه لاروي صاحب چې یادونه وکړه اداري فساد موجود ده هغه سړکونه چې جوړ شوي بیرته د خرابېدو په حال کې دي د بندونو جوړېدو نشتوالی دا موږ به هم همداسې وایو چې دا ټولنې مدني ټولنې چې کومې دي فعالیت نه ده کړی دا په نشت حساب دي نو زموږ ورته دا سپارښتنه ده چې ټولې مدني ټولنې سره یو ځای شي او نور خلک هم له ځان سره یو ځای کړي او دوی سپېڅلې مبارزه وکړي بېل د چې د کوم ګوند ته کار وکړي له کوم ګوند پورې ځان وتړي دوی باید یو سپېڅلې او صادقانه کار وکړي او د خپل هیواد ولایت او د خپل ولس لپاره کار وکړي
نو تاسو ټول ښاغلي څخه مننه
درځه تمنه چې مختمو وخت راکړي